السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ راډیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. یو شمیر اروپایي هیوادونه په افغانستان کې د خپلو سفارتونو پر بیا پرانستلو غور کوي. بلومبرګ خپرونې په دې اړه نن د جولای په 14مه یوه لیکنه خپره کړې ده. د خپرونې په وینا وخت د طالبانو له راتګ درې کاله وروسته ښایي دا اقدام په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ډیپلوماتیکې رسمیت پیژندنې په لور یو ګام وي. ورځپاڼه زیاتوي چې ایټالیا په دې برخه کې ګامونه پورته کړي او په تیرو څو اونیو کې د حقیقت موندنې یو پلاوی کابل ته تللی دی. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو تجانی تایید کړی چې د دوی اوسنی سفیر چې په قطر کې دیره دی کابل ته تللی دی. نوموړي تیره اونۍ په واشنگټن کې د ناټو د مشرانو د غونډې په څنډه کې په یوه مرکه کې وویل چې دوی په دې برخه کې کار کوي او د دوی یو پلاوی افغانستان ته تللی. خو د جرمني، برېټانیا او فرانسې چارواکو ویلي چې دوی په کابل کې د خپلو سفارتونو د پرانستلو سمدستي پلان نه لري. تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ملګری ملتونه وایي د ښځو حقونه د بشري اساس د بشر اساسي حقونه دي او هیڅکله پرې معامله نشي کېدلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یونما د دوشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې ښځې او نجونې په هر ځای کې چې وي د عزت او درناوي وړ وي. دا وروسته تر دې چې د جون په 13مه په قطر کې د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوحې په غونډه کې د افغان ښځو د استازو نه بلل کېدو پر ملګرو ملتونو د فعالانو نیوکې پارولې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو او بهرنیو فشارونو سره سره تر اوسه د نجونو او ښځو محدودیتونه د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو لګول شوي محدودیتونه نه دي لري کړي. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي له افغان او سوریایي کډوالو سره یې د ترکي ځواکونو د ناوړه او غیر انساني چلند ګڼې پیښې ثبت کړي دي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ په راپور کې دا خبره کړې ده. د بشري حقونو د څار سازمان دغه راپور د ترکیې د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې تر ارزونې مخکې خپور کړی او هلته یې ښوولی چې په ترکیه کې د ټولو د دوی پټکو وحشیانه غیر انساني لسپکاوي ډک چلند او سزاو په اړه څېړنه وشي. د بشري حقونو د څار سازمان په دغه راپور کې راغلي چې ترکیې ته په اوښتو افغان او سوري کډوال شکنجه شوي، ډزې پرې شوي او بیرته په خشونت سره شړل شوي دي. د اسرائیل په هوایی برید کې د سوریې دننه هغه مشهور سوریایي سوداګر وژل شوی چې د امریکا تر بندیزونو لاندې و. اسوسییټډ پرس خبري اجانس د سوریې د دولتي رسنیو او د ایران د ملاتړه د برخمن حزب الله ډلې په حواله ویلي چې دغه سوداګر محمد برا کترجی موټر پرون دوشنبه د بی پیلوټ الوتکې هدف وګرځید. خبر کې راغلی چې دغه سوریایي سوداګر د برید پر مهال لبنان څخه سوریې ته روان و. د غزې له جګړې سره هممهاله اسرائیل وخت نا وخت په سوریه او لبنان کې د حزب الله او نورو هغو وسلوالو ډلو اهداف په نښه کوي چې د ایران له ملاتړه برخمن دي. حزب الله بیا د فلسطینیانو په ملاتړ د اسرائیل پر سرحدي سیمو نږدې هره ورځ توغندي ورتوغوي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. اروپای ټولنې پر ایران بندیزونه د یو کال لپاره تمدید کړل. د اروپای ټولنې شورا پرون اعلان کړی چې دا پریکړه یې په اوکراین کې له جګړې د ایران د ملاتړ په خاطر کړې ده. ایران تورن دی چې د اوکراین په جګړه کې د مسکو تر څنګ ولاړ دی او ډرون الوتکې ورکوي. د اروپایي شورا پر بندیزونو کې د ایران د ډرون الوتکو صنعت او پکې ښکیل اشخاص شاملېږي. اروپایي شورا ویلي مخکې هم ایران ته په دې اړه خبرداری ورکړي. او ډونالډ ټرمپ په رسمي توګه د جمهوری غوښتونکي ګوند لخوا د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید شو. د جمهوری غوښتونکي ګوند څلور ورځنۍ ملي مجمع پرون په میلواکي کې پیل شوې ده. ښاغلی ټرمپ د دې ګوند دې غونډې په پیل کې 9 کلن جیمز ډیوډ وانس د مرستیال ولسمشرۍ لپاره کاندید کړ. جی ډی وانس د اوهایو ایالت سناتور دی.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
لو ما د
تم دسو ول چې اس کار نشته لاړم تذکرہ مې ویور مالک سخوار غریب ته سکارو شي وای سم کومک مومک نکیږي اس سم نشته
دیوی مور خبرې مو اوریدې چې ویلې په کار پسې هر دروازه وټکوله خو په دې بریالۍ نشوه چې خپلې بې سرپرستې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. د طالبان حکومت د نورو میرمنو په ډله کې هغه ښځې هم له دندو څخه لرې کړي چې د خپلې کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وي. یو شمیر افغان نارینه چې د دې میرمنو بې وسي، ناهیلي او خوار ژوند ویني خو خپله هم څه نشي ورته کولی، ویښ ضمیر یې دې ته څوي چې بښنه وغواړي.
زه د ټول افغان نارینه په نمایندګۍ د ټولو میرمنو موږ معذرت غواړو. موږ د دوو په وړاندې باندې هیڅ ونشو کولی. دومره جفا په وسه پورې په تاریخ کې د یو قشر سره نه وه شوي. اما زه د دو ته د ډاډ په خاطر دا ویلی شم چې داسې نظام الله پاک مخکې نه وړي، دا به داسې مختورن د افغانستان څخه ځي.
نن همدا موضوع چېړو ملتیا وکړي. قدر من اکدونکو، هغو میرمنو چې سوال یا گدائی کوله او یا هم د سړک پر غاړه ځینی توکي خرڅول له پخواسخه هم د افغانستان په هر ولایت کې لیدل کېدلې. خو د عیني شاهدانو په خبره د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ را په دې خوا د دې ښځو په شمیر کې بې ساری ډېروالی ذکر راغلی چې په دولتي او نا دولتي ادارو کې د نورو میرمنو په څنګ کې هغه ښځې هم بې دندې شوې چې د کورنۍ یوازینۍ نفقه راوونکې وي. د کابل په نوي ښار کې یو تن کمپیوټر خرڅونکی چې خپل نوم نه اخلي وایي
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی. ولې سړیان مجبور شوی دی، ښځې خلا ډېرې مجبور دي. که وخت ښځه راغلې وه او دغه دواړه زمنې یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو. تقریبا یو کال دوه کاله وظیفه وکړه او له منځه لاړل. بعضې قصې داسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي.
د لغمان اوسیدونکي جمیله وایي چې دته د کور ټول خرڅ او مصرف ورلغاړې دی. سهار تر بیګا د خلکو دروازې ټکوي چې په کور کې کار ورکړي، خو څوک یې د کار کولو لپاره نه نیسي.
ما ته هم داسې وویل چې هېڅ کار نشته لاړم تذکره مې ویور مالکه سخوار او غریب ته څه کار وشي وایي سه کومک مومک نه کېږي هېڅ هم نشته. نه خیاطي ما ته چا خیلی ده، نه خیاطي کې نیولی ده، نه ښه نه بد یو لاره سره کومک کوي نور بس.
د کابل د کارتینا اوسیدونکي ناجیه چې اول خیر غوښتلو ته مخه کړه اوس قلمونه خرڅوي، وایي په دې پیسو هم د کورنۍ لګښت نه برابرېږي.
کور کې مو یو مې پلار دی بوډا دی او دوه مې واړه واړه ورونه دي او شپږ خورګانې یو. او ځکه راځم چې ورونه خو غټ نه لرم که نه چې موږ ته کار وکړي. زه خپله همغه کار کوم او ورمه کور ته میر شي خرچه کوم خپل کور. زه چې رانه شم ورونه خو وایندې مې وږي پاتې کېږي او زما پلار خو مریض ده که نه دونه نو سودا نه کېږي. د ورځې 300-200 کېږي، دې نه ډېر نه پاتې کېږي موږ ته.
د ښځو د حقونو فعاله سیما ستانکزی وایي چې د تاریخ په اوږدو کې چې کله هم سیاسي بدلون راغلی تر ټولو زیات منفي اثر یې په میرمنو کړی، خو په ځینو نظامونو کې بیا تر یو حده د ښځو حقونه په نظر کې نیول کېدل. مګر د طالبان حکومت ورځ تر بلې له ښځو سره خپل دوګونی او ظالمانه چلند ته نوی رنګ ورکوي.
ټول موضوعات قربانی میرمنې دي، له دې ستونزو سره لاس او ګریوان دي. معمولا تاسو خپل هم په جریان کې اسئ. څلوېښت کاله په افغانستان کې جنگ او جګړه وه او له دې کبله ډیری کورنۍ خپل د هغه ناناور خانه معمولا په افغانستان کې هغه څوک چې ګټونکي د ډوډۍ دي او کور ته اولاد ته نفقه برابرې سړیان دي چې دوی خپل هغه له لاسه ورکړي دي. هغه اجزان یعنې د کور هغه ستونې نړېدلی ده. نو ډیری ځایو کې مثلا میرمنې ویسه د کور ټول چارې سنبالولې او ټول هغه کورنۍ یوازې د مغه میرمنې ماش ته کتل ترسو هغه ماش واخلي او امرار معیشت وکړي په یو شکل د اشکال سره. یعنی هغه هم دومره ماش نه وسه هغوی وکولای سي په سم شکل سره خپل ژوند مخته ویسي. چیرې د افغان میرمنو ژوند د بهرنیو میرمنو له ژوند سره مقایسه کې خو بیا هم یو بخرنامې ژوند درلوده، حتی اقل چا ته لاس وږ نه وه. نو هم د شکر ځای و. خو اوس څه ګورو خبرېږو، یعنی شخصا زه خپله هره ورځ مثلا درې څلور تلیفونونه له همدغه اشخاصو نه پیدا کوم. تاسو فکر وکوئ چې ډېر هغه کسان چې په بحر کې دل دې موضوعاتو سره لاس و ګرېوان د سهار ورځ دوی ته خپل خپلوان همدغه راز دوستان یا مثلا شناسه یا ناشناسه شماره یې ور پیدا کړې ده او پوهېږي چې په بحر کې دي، نو دوی ته زنګونه وهي او له دوی نه د مرستې غوښتنه کوي. تاسو پوهېږئ چې په دې وروستیو کې له یوې خوا نه د فقر کچه لوړه سوې ده، بېکاري ده، مېرمنې کار ته نسي تلی. نه یوازې داسې مېرمنې لاس په ګدایي باندې وهي، په ډېر تاسف سره ویلی سم چې یو شمېر مېرمنو چون چاره نه لري، بله لار نه لري، ماشوم یې وږی ده، نو واقعا د افسوس ځای ده چې دوی حتی یعنی بدلمنۍ ته یې هم مخه کړې ده. فقط د اولاد د نفقې لپاره دا ساده خبره نه ده، آسانه خبره نه ده، نو دا واقعا د افسوس او د تاسف وړ خبره ده چې نن زمونږ افغان مېرمنې، زمونږ قهرمان مېرمنې، زمونږ هغه مېرمنې چې یو عمر درد کش کړی ده او تر دې وروسته هم له دې رقم دردو سره لاس و ګرېوان دي او ژوند خپل مخ ته وړي.
اوسنی نظام د طالبان حکومت ځان ته اسلامي نظام وایي چې موږ اسلامي نظام یو، او د دوی په نظام کې یو مېرمن دومره مجبوریږي تاسو په خبره چې هغه ځي داسې کارو ته لاس ورته کوي چې هغه په اسلام کې حرام دي، او علت یې دا ده چې په هغې باندې ډوډۍ بنده ده، بچی په کور کې مري، او د دوی په خوله دا څه ډول اسلامي حکومت څه؟
دقیقا زه له یوې ورځې ډارېږم، د ظلم حکومت، د استبداد حکومت هېڅکله هم بقا نه لري. په دې باندې ټول باور لري او مطمئنه دي. هر هغه څوک چې ظلم کوي هغه دوی آینده نه لري، عمر نه لري. یو ضرب المثل ده وایي هر قدر جس یا خر به دست وي، هر څومره که یو څوک خیز وچوي بالاخره بیا هم په دام په یوه لومه کې بندیږي. همدې اساس باندې زه له هغې ورځې ډارېږم چې د طالب د حکومت په نړېدو سره خدای مکړه خدای مکړه چې خلک مسجدونه ړنګ نه کړي. یعنی اسلام نباید دومره بدنامه کیدوی. اسلام د عدالت دین ده، اسلام د سول دین ده، اسلام د رورگلوی دین ده، اسلام د همپذیری دین ده، اسلام اغه واقعی حقوق مرمنو تا اسلام ورکړی دی. خونن متاسفانه متاسفانه په اسلامی نړۍ کې موږ له دا رقم یو سونزو سره مخ یو چې ویلې واقعا زما لپاره شرم ده.
هغه کسان چې سوداګر دي، یو څه پیسې لري، یا په هیواد کې دننه یا بهر، دوی ته څه کول پکار دي چې دغسې مېرمنو سره تر یوه حده پورې تر خپل توانه پورې مالی مرسته وکړي؟ د طالبانو نظام د دوی غږ نه اوري. د طالبانو نظام دا حالت په دې مېرمنو راوستلی. اوس عامو وګړو ته چې یو څه په لاس کې لري څه کول پکار دي چې دغه ښځو ته دومره یو امکانات برابر کړي چې د اقل دوی خپل بچي وساتي؟
معمولا مثلا په تېر نظام کې هم څه پروژې راغلي دي په افغانستان کې تطبیق شوي دي. یوه ستونزه یې نن رامنځته کړې همدغه ده چې زموږ خلک ډېر بېچاره عادت کړي دي. موږ نه باید یو چا ته ماهي خوړل ورزده کړو، بلکې ماهیگیری ورزده کړو چې ټول عمر هغه آسوده وي. زه له هغه کسانو نه چې دقیقا دلته ډېرې مرستې ټولېږي او افغانستان ته انتقالېږي او له دغه رقم بېوزلو کورنیو سره مثلا مرسته کېږي، د خیریه بنسټونو له خوا نه، د نهادونو له خوا نه، په شکل د اشکالو سره. خو ما پیام همیشه دوی ته دا ده که چېرې تاسو واقعا غواړئ چې فقر له منځه ویسئ او په واقعي شکل سره یوې کورنۍ ته مثلا د مېرمنو لپاره یا د یوې کورنۍ لپاره غواړئ خدمت وکړئ، داسې یو کار دوی ته برابر سي چې دوی ټول عمر له هغه نه عاید وکړي او حلاله روزي ترلاسه کړي. نه هغه چې مثلا زه یو چا ته 5000 روپۍ ورکوم وایم خی دغه پیسې در واخله فرضاً د یوې میاستې خرڅ د واخله یا د 15 شپو خرڅ د واخله، خو بیا زلش به بعد هغه بیا فقیر ده، هغه بیا بیچاره ده، هغه بیا اردس یو بل چا نه د مرستې غوښتنه وکړي. نو که چیرې مثلا داسې یو بنیادي کار دوی ته وسي، فرضاً یو فارم د مرغدارۍ ورته جوړ سي، فرضاً یو فارم یا یو غوا ورته واخیستل سي، یا مثلا یو بزنس ورته جوړ سي، یا مثلا یو خیاطي ماشینونه ورته واخیستل سي، دوی ته روزنه ورکړل سي تر څو دوی تولید وکړي او بازار ته یوسه کړي. په دې شکل سره به دوی ټول عمر مثلا آسوده وي او د خپل لاس له خوارۍ نه به دوی خپل ځان ته عاید ترلاسه کوي.
کوم کړه وړه چې د طالبانو حکومت له افغان مېرمنو سره کوي د دیني عالمانو په خبره د ډول چلند د اسلام دین په کلکه سره منع کړی دی، خو حاکم نظام د شریعت په نوم ترسره کوي. د موضوع د لا روښانه کولو لپاره مولقاضي محمد الیاس مدني سره چې د دیني علومو په برخه کې د مدني